آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له افغان ولسی شاعر او سندرغاړي نیاز ولی شهید یار سره مرکه اوري.
هرچا برتوی چې شاعر نه دی سمندر دی حق نه پټوي نل دی.
عبدالباری نورانی راته وایي چې ګوګل ژباړن ته څومره پښتو جملې داخلي کړې دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازي نړۍ باندې وسوج نو ما دا هوډ وکړ چې زه به دا پښتو ژباړه تر ډیره د چې وسمې هغه به سره کوم.
په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه پر ځینو ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څلومبی خبرونه لرو. صفی الله ستانکځای راوروي.
تیره پنجشنبه د افغانستان نامتو کیسه لیکوال ډاکټر اکرم عثمان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. مرحوم ډاکټر عثمان 91 کاله لمخه په هرات ولایت کې زیږیدلی و، خو ده به خپل ویل چې نیمه بلخی او نیمه کابلی ده. هغه په دې خاطر چې مور یې د بلخ او پلار یې د کابل و. مرحوم عثمان د کابل په استقلال او حبیبیه لیسیو کې زده کړې کړې او د سیاسي علومو په برخه کې د تهران له پوهنتون څخه دکتورا اخیستې وه. اکادمیسن سلیمان لایق چې په ماشومتوب کې د مرحوم عثمان استاد و، وایي چې اکرم عثمان د نوموړي لنډو داستانونو په خلکو وپیژند.
ډاکټر صاحب عثمان زه ډېر زور پیژنم، ځکه چې هغه د ماشومتوب له سنه چې دی په یو مرافع اشرافي کورنۍ کې تولد شوی و او هغو به بچیانو ته خانگی معلمان استخدامول. زه د دې خانگی معلمم دغه تصادف وسه دوی په کور کې دوی ورونه دوی خوندې د ما سره به درس وایي. د په مخ سن کې په حتی په لیکلو د ځینې پیسونو فارسي پیسونو چې ما په خپله وسه البته هغه ده ته د ژبې په لحاظ تصحیح کول، لیکن هر هنرمند چې ده هغه یو دروني جوشش لري چې هغه نه استاد ورکولی شي نه فامیل ورکولی شي، لکه د خدای یو عطا ده چې ورېږي. دی په طبي لحاظ باندې ډېر مستعد و دې ته چې جامعه وپېژني. ده په یوازې د دې چې خپل د کورنۍ په منځ کې هغه اکسپشنونه چې دی ځوراوه، په یوازې دې چې ده ته وقته ورکړي ده ته یې بیداري ورکړه. دی ډېر باشرفه سړی و، دی اخلاقاً ډېر ټول سړی و، یعنی پاک دامنه سړی و، لاس پاک و، خوله پاک و، لمن پاک و، او ارمانی سړی و. هغه په کورنۍ پورې پابند پاته نه سه، حتی دغه چې دی چپو نظریاتو ته هم لاړ، په دې ټول روشن فکران پیږي. هغه دغه د دغه جامعې د وضع مطالعه وه. نو دی مخصوصا د کابل په ښار کې د کابل په خلکو کې د تجربه تکمیل شوه. د هغه په خپلو لنډو داستانونو کې دا ټول خپل داستانونه د ښار له خلکو واخیسته. چغه یو داستان لري د ګوډي پرامباس سوانه تشکلي انوان د داستان دی چې مردار قول است. مو دومره دقیق برخور د کابل د خلکو له ژوند او فرهنګ سره په هیڅ نشته کې نه لیدلې، او نه یوازې دا د ټول لنډ داستان نه دغه سي چې له خلکو اخیستل سوی دي، او د خلکو کلتور انانات غوښتنه د دوی کرکټر د دوی فرهنګ په کې منعکس شوی دی.
د ښاغلي لایق په وینا اکرم عثمان په دا وروستیو کې یو رومان لیکلی و چې د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو پیښې په سمبولیکه بڼه راخیستې دي.
په آخر د عمر کې د یو رومان ولیکه، او هغه رومان یو د جلدي ډېر پراخ رومان ده چې زه فکر کوم زیات کار همده په مهاجرت کې په هغه وکړي چې دی کله په سویډن کې و. نو ډېر دلچسپ اثر ده. هغه د ثور د پاڅون په مرحله کې او له هغه نه راوروسته او له هغه نه لږ ورمخکې په دغه زمان باندې لیکلی ده. په دې کې شارلاتان کرکترونه، بد کرکترونه په سمبولیک ثور که په سیاست کې و، که په حاکمه محافلو کې و، که زموږ په ګوند کې و، هغه ته ده کوشش کړی چې هغه په خپله ژبه باندې داسې توضیح او تفصیل کړي چې د یو رومان سره مناسبه ده، او د رومان ژبه د سیاست ژبې سره جلا دي. لیکن هغه ډېر زخیم اثر ده او ډېر د لوی شاهکار ده، ډېر قوي ده. لیکن کوم شی چې خلک ته انتباه اخلي، او اکرمي عثمان یا اکرمي عثمان که او د خلکو زړونو ته یې ورننه یوس، دغه لنډ داستان نه دي چې هغه ولیکل. دی پر د خپل شخصي لحاظ باندې هم لکه خپل داستانونه د خلکو سره و، او خپل اختیار یې هېڅ کوم سیاسي لیډرشپ ته ونه سپاره، تر پایه پورې خپل قضاوت د یو وطن پرست لپه هیست دیو چا چه نظر چپ خواته و همشه یعنی دی مستحلق و طبقات و اوکشار و په حمایه که و او زانی هم پا غوکش میره او شایدن دغا سیی
د علوم اکادمی سلاکار سر محقق استاد بیبولار رفی وی د مرحوم ډاکټر عثمان ډیر خوږ غغو او د چې بکله خپلې کیسې په رادیو کې لوستې ټول به پرې راټول وو.
ډاکټر اکرم عثمان د خدای وبخښي د هیواد یو لوی ادیب او لیکوال و، خصوصا د لنډو کیسو په لیکلو کې لوی لاس درلود، خصوصا د کابل په لهجه د کابل د خلکو د ژوند د تمثیل لپاره یې خپلې کیسې وقف کړې وې او د خلکو ژوند به یې د خلکو په ژبه او لهجه تمثیلاوه او کله به چې په راډیو کې په خپله خوږه لهجه لوستې د راډیو اوریدونکي به پرې راټول وو او ټولو به په مینه او خوند اورېدې. دای د دری یو منفرد کیسه لیکونکی و چې د ده کیسې خپل ارزښت لري، خپل پایښت لري او د تل لپاره به د افغانستان په ادبیاتو کې د ده ځای خالی وي او د ده آثار به د افغانستان په دری ادبیاتو کې لوړ او ډیر بر مقام ولري.
در وخت عثمان د لنډو کیسو څو ټولګې چاپ شوې دي. نازی جان همدم من مردها را قول است، وقت نیها گل می کند، مرد و نامرد، درز دیوار، امان کوچه، قد سالی، زین دستانون فیلم شیوی هم دی لکه مردها را قول است او دریاب خان. مرحوم عثمان لشاوخوا 15 کلون رئیس په سویدن کې وسیده. د زمری د میاشتې په 21مه کړکۍ لګوتو ولوید او د تللیو له کاروان سره ملګری شو. روح دې ښاد وي. تیرونه سل لرغونی آثار چې په افغانستان کې د کورونې جګړو پر مهال لوټ شوي وو له جاپان څخه بیرته افغانستان ته راولېږدول شول. د بختر آژانس د خبر له مخې د افغانستان کابو سل تاریخي آثار چې په هیواد کې د تنظیمي جګړو پر مهال لوټ او د قاچاقو په ډول جاپان ته لېږدول شوي وو، د یو جاپاني تبه ایکو هیراما لخوا چې پخپله هم په خپل هیواد کې په فرهنګي فعالیتونو بوخت دی، راټول او په توکیو کې د افغانستان د سفارت مسؤلینو ته وسپارل شول. د افغانستان سفیر ډاکټر محمد امین فاطمی دا آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس ته وسپارل. زردشت شمس د دغو آثارو په راټولولو کې په توکیو کې د افغانستان د سفارت او د جاپان د فرهنګي شخصیتونو د همکارۍ له امله مننه وکړه. یاد دی وی چې دوه آثاره لا هم په توکیو کې پاتې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو په وینا هغه به هم په نږدې راتلونکي کې له جاپان څخه را انتقال شي.
د افغانستان له خپلواکۍ څخه د دفاع د 90مې کلیزې په مناسبت په کندوز کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو سپورتي سیالۍ ترسره کړې. نورال زموږ همکار عدیس پردیس را کوي.
د 15 ورځو راهیسې کندز میشتو فرهنګي فعالینو هڅې پیل کړي ترڅو د خپلواکۍ و نویومه کلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او فرهنګي غړي وایي چې د نورو پروګرامونو سربیره به د صد د میاشتې په 20مه نیټه د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې او د پسرلي ټولنې ترمنځ د کرکټ سیالي هم وکړي. رحمن الله سجاد چې په کندوز کې د پسرلي کلتوري او ادبي ټولنې مشر دی وایي خپلواکي د افغان ولس لپاره د سولې، مینې او ورورګلوۍ پیغام لري او دوی هم هڅه کوي چې د بیلابیلو فرهنګي پروګرامونو په دایرولو خلکو ته دغه پیغام ورسوي.
د 13-15 ورځو راهیسې د کندوز ټول فرهنګیان د ازادۍ ورځې د لمانځغونډې لپاره په تاویګانو باندې مصروف دي چې په دغه کې د کندوز ولایت د ټولو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو غړو برخه اغستلې ده. په ښار کې د خارګش لپاره هم د موټرو لپاره تاویانې ول شوې ده. همدارنګه په ښار کې به بیرغونه زړول کېږي د ښاروالۍ په همغږۍ باندې او د ولایت په همغږۍ باندې. همدارنګه په څلورو بندرونو کې به د مختلفو ټولنو بینرونه هم زړیږي.
عزیز الهام او اسلم رشیدی د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې غړي او مدني فعالان له ټولو هیوادوالو او بیا په خاصه توګه د شمال خلکو غواړي چې په هیواد کې د ستونزو د هواري لپاره لاسونه سره ورکړي او یو بل وسغمي.
تر 28 اسد پورې به دا لړۍ دوام لري. په دې کې موږ سره مختلف ګوندونه، مختلفې ټولنې، مدني فعالان ګډون لري او ټولو هڅه به دا وي چې انشاءالله دا ورځ به ښه په شاندار مراسم سره په کندوز کې لمانځو. او د کرکټ کومه لوبه چې په نظر کې نیول شوې دا لوبه به د کرکټ بورډ په حمایت باندې د قهوخانې په لوبغالي کې د ازادۍ ورځ نه ورځ مخکې په 20 تاریخ باندې په لاره چول کیږي. لوبه به په 3 بجو پیل کیږي چې په دې کې به د کندوز ګڼ شمېر دوستان، مینوال، ملګري هم ګډون کوي او کوشش به کوو چې داسې لوبه به وي چې یوه دوستانه لوبه وي. او دا یو نوښت دی په کندوز کې د مدني ټولنو لخوا.
دې څلونو په کندوز کې د پردیس کلتوري ادبي ټولنې او د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې په نوښت باندې د کرکټ لوبه د خپلواکۍ و نوې کلیزې لمانځلو لپاره ترسره کیږي، چې دا لوبه به د اسد په 28 تاریخ باندې د 3 بجې پیل کیږي او د ځلونو په دې لوبه کې معیاري قوانینو باندې به دا لوبه ترسره کیږي. کندوز کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ به موږ سره مرسته کوي په دې برخه کې.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې همدا اوس هم په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعال او هر ورځ له دغه ولایت څخه د جنگ جګړو خبرونه ورکول کیږي. خو دغه ولایت مدني فعالان وایي هڅه کوي چې د فرهنګي فعالیتونو پر مټ خلک سولې، مینې، ورورګلوۍ او قوت تره وبولي.
د کندهار اوسیدونکي عبدالباری نورانی شاوخوا 20,000 پښتو جملې ګوګل ژباړن ته داخله کړې دي. نوموړی وایي پښتو ژبه په دې وروستو کې ګوګل ژباړن ته داخله شوې ده. په کار ده چې قاموس لیکونکي دې موضوع ته توجه وکړي، کره او سمې جملې ګوګل ژباړن ته واستوي. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې داخلېدل څه اهمیت لري.
ګوګل د پښتو ژبې ترجمه چې ده ډېرې زیاتې ګټې لري. هر شی د ګوګل سره ارتباط لري. نو کله چې پښتو ترجمه او ګوګل ته جمع شي نو د دې څخه خلک پیسې لا د کتابو د نورو مثلا په یاهو کې، په جیمیل کې، په سکایپ کې، په نورو کې، یعنی د ټولو اصلي سرچینه چې ده هغه ګوګل دی. یعنی هر شی د ګوګل سره ارتباط لري.
ویل کېږي چې تاسو خپل 20,000 جملې پښتو جملې ګوګل ته داخل کړي دي.
کله چې لومړی وار د ګوګل اعلان پر مجازی نړی باندې وسو چې ګوګل غواړي پښتو شامل کړي په ترجمان کې، په ګوګل ترجمان کې، نو ما دا هوډ وکړ د ځان سره چې زه به دغه پښتو ژباړه تر ډیره د چې وسمې هغه به سره کوم. نو په هغه لړۍ کې دا دی تر اوسه پورې تقریبا په حدود اته میاشتې شاوخوا تېرې شوې دي چې ما دا لړۍ دا د وزیر ته تقریبا سوال ده.
که تاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې معلومات لري، په مجموع کې خلک په دغه برخه کې همکاري کوي؟
زیات معلومات زه نه لرم، خو ما په وار وار مجازي نړۍ باندې دغه ما کوم دغه چې ما کوم کارګردګي کړی ده کچیر نورو کسانو کړی، ما خواهش دا و چې یعنی هغه بوم دا شریکی چې یعنی موږ هم دا د فعالیت دوه نه رسولې دي. خو ډیرو کم کسانو مثلا په حدود کې شا 200 ترجمه کړی، چا زر پوری، چا 1500، چا 200، چا 300، یعنی بيخي داسې په زورو کې می څوک نه دی لیدلی چې دا ما په زورو کې دوه نه ترجمه کړی ده.
تاسو خپل چې دغه 20,000 جملې مداخله ولې ګوګل ته ګرامر د نظر څخه د چا سره مشوره کړې و؟
اصلا دلته داسې حساب لري د ګوګل ترانسلیټر دا کوم جمله چې دی مثلا تا په انګلیش باندې درک ته هغه پښتو باندې ترجمه ورته کوي، ستا ترجمه شې ده د دې خپل پیسلا سرور شي دی هغه کې ثبتېږي. دا جمله چې تا ثبت کړې ده دا جمله یوازې داسې نس کېدل چې یوازې د انګلیش جمله تا د کړې دغه د پاره به کاریږي. پښتو جمله تا ور کړې ده وایې په انګلیش ترجمه کې دی، دا سرچینګ یې کوي هغه چې د هر څه سره مثلا برابر کوي هغه ستا په لاس باندې نه دی. قسم تا دغه جمله په عین وخت کې شپه صحیح توګه سره ژباړلې ده ورته. خو کله چې یو بل کس وغواړي د دې دغه جملې مثلا معنا واخی هغه کچيري مثلا د جمله د دغه سره لږ نکي تفاوت ولري، بیا ګوګل د دې جملې په مقابل کې کچيري یو بل شی مشابه سره پیدا کی او هغه تا ته په یو اسکی درکې وای دا واستا معنا ده. ژباړن چې کم دی دا وسته خلکاري ده په ډیر پرمختللو ژبه کې نیمګړتیاوي لري لکه عربي مثلا فرانسوي یا روسي ژبه باندې زینو کې ما کتلې دي دا مکمل نه په ژباړه کې څه مشکلات راولي. هغه ما په نظر سره په دې خاطر نه دي چې دا ژباړه مکمل شوی نه ده، ژباړه مکمل شوی ده خو مشکل یې صرف دا دی چې کله چې ته یو جمله ورکې چې د دې ژباړه ماته وکړه دی هلته کوشش کوي چې مشابه لغات ستاده لپاره پیدا کړي، مشابه لغات چې نو درته پیدا کړي کچيري هغه صحیح و صحیح کني بيخي تقریبا 80% پورې مشکلات نه راولي. 80% کچيري مکمل وژباړل سي مونږ یې پر راولي دا ژباړه.
څه کول پکار دي چې د ګوګل پښتو لغاتونو جملې زیات شي؟
د دې لپاره خو خاصتا هغه ځوانان چې وخت لري لږ جملې د ورځې ترجمه کوي دا به داسې یو خدمت چې تقریبا 10-15 شل نه دیش څلوېش کاله بعد به خلک د دې څخه استفاده کوي او دا به کاروي. دا د نورو هیوادو خلک دانش باندې هغه دا اتمن باید هغه ځوانان وژباړي. ما د دې په کندهار کې ما کوشش کړی دی چې ځوانان مو دې ته تشویق کړم، ځوانان په دې پوه کړم دې وسم هغه کار باندې کوي چې دا ژباړه وکړي او پر مجازي نړۍ باندې هم دا په وار وار باندې شریک کړي دي. ترسو خلق په دې پوسی او خلق د اجباره نورم پر مخ بوزي کچیر ارسونه ډیر جملې ورته اجباره سی غونه ډیر شو نتیجه به ورکوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.